امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د خبرونه د دویم برخه سره درته هر کله وایم. په خبرونه کې به واوري د برما په کچن سیمه او شمالي شان ایالت کې د هغه وخت راځي چې د کچن خپلواکي وختونکو ځواک او د برما د پوسټ ترمنس په 2011 کال کې د ولس کلونو جنگ بیا پیل شوی، ډیر خلک بے کوره شوی دي. او د آسیا کلنی مقایسوی رپورټ ښایي چې د آسیا د پاره د چین د بواو فورم په غونډه کې افغانستان ته هم سی پیک غزولو پریکړه شوی ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهد ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د جمهوری ریاست مقام وایي چې د پخوانی مجاهدینو یو شمیر مشرانو او سیاسي ګوندونو د سولې لپاره د افغانستان او د پاکستان د دولتونو ترمنځ د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د هرات په ولایت کې د بم په یوې چاودنه کې 8 تنه مړه او 9 نور زخمی شوي دي، او په امریکا کې په مالیاتو کې د زیات کمی له کبله به په راتلونکو 10 کلونو کې د بودیجې کسر 100 ټریلیون ډالر نور هم زیات شي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست مقام وایي چې د پخوانی مجاهدینو یو شمیر مشرانو او سیاسي ګوندونو د سولې لپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پیل شوو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جمهور رئیس غنی او د پاکستان د صدر اعظم عباسي ترمنځ د جمعې دروازې په خبرو کې په وو مسلو موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مقام دا هم وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې د پخوانی مجاهدینو د یو شمیر مشرانو او د ځینو سیاسي ډلو د استازو سره په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولتونو په کچه د پیل شوو خبرو او طالبانو سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت د سولې په پلان خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرسل د وخان میناپال امریکا غږشنا رادیو ته ویلي دي چې د غونډې برخوالو د پاکستان د دولت سره د افغانستان د دولت د خبرو او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د پلان سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د هرات په ولایت کې د هغه بم په چاودنه کې چې په یو موټرسایکل کې ځای په ځای شوو 8 ملکیان وژل شوي او 9 نور زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه پرون ماسپخین د شیندن د ولسوالۍ په یو بازار کې شوې ده. د هرات د والي نتاغ جیلانی فرهاد امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه چاودنه کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په امریکا کې په مالیاتو کې د زیات کمی له کبله به په راتلونکو 10 کلونو کې د بودیجې کسر 100 ټریلیون ډالر زیات شي. د مالی ارقام مستقل ادارې ویلي دي چې همدا اوس د بودیجې کسر 21 ټریلیون ډالر ته رسیدلی دی، او داسې ګمان کیږي چې هغه به په 2023 کال کې 33 ټریلیون ډالر ته جګ شي. د ډیموکرات ګوند غړي وایي چې په مالیاتو کې کمی به په زیات اندازه معتبرو خلکو او شرکتونو ته ګټه ورسوي. سږکال د امریکا د دولت مصرفي بودیجه 1.3 ټریلیون ډالر ده چې په هغې کې 300 میلیارډ ډالر زیاتوالی راغلی دی چې دا به په 2013 کال کې د بودیجې کسر لا پسې زیات کړي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د اسرایلي مقامات ترمنځ د یوې موافقې په اساس به په اسرایلو کې د 2500 افریقایي مهاجرو نیمو ته په اسرایلو کې د اقامت قانوني اجازه ورکړی شي، او پاتې نور نیم به د ملګرو ملتونو په مرسته په غربي ملکونو کې ځای په ځای شي. افریقایي مهاجرو او د دغو مهاجرو د حق مدافعینو دغه موافقه یو ښه انکشاف بللی دی. له دې نه مخکې اسرایلو اعلان کړی و چې په یوه کال کې به ټول افریقایي مهاجر خپلو ملکونو ته وشړي. د پښتون ژغورنې تحریک د غونډې د نه خپرولو له امله په پاکستان کې رسنۍ ته سختو نیوکو لاندې دي. د یکشنبې په ورځ د غورځنګ مشرانو په پېښور کې یوه لویه غونډه جوړه کړې وه، او هلته یې د پاکستان د نظام لخوا د پښتنو په ځورولو او راوړولو کلکې نیوکې وکړې. د غورځنګ مشر منظور پښتون خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د پښتنو تحریک سوله ییز دی، او اسلام آباد باید پښتون قوم ته له ډاره پرته د سولیز او بایزت ژوند حق ورکړي. د جنوبی سودان د خلکو د ازادۍ د فوز په خوانی مشر د جنوبی سودان د متحد جبهې په نوم د یاغیانو یو نوې ډله جوړه کړې ده. جنرال پال مالانګ اوان پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دغې نوې ډلې د جوړولو هدف په ملک کې د فساد په ضد مبارزه او د خلکو د قتل عامونو بندول دي، او هم به په ملک کې د ډیموکراسۍ، عدالت، مساوات او د ازادۍ لپاره مبارزه وکړي. دغه جنرال دا هم ویلي دي چې دا به د اوربند د هغې موافقې احترام وکړي چې د تیر کال په ډسمبر کې متخاصمو ډلو لاسلیک کړی وه.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د آسیا کلنۍ مقایسوي رپورټ ښایي چې د آسیا د پاره د چین د بواو فورم په غونډه کې افغانستان ته هم سی پیک غزولو پریکړه شوې. پام وکړئ د ازادۍ رادیو د خبریال یوسف خان زدران رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په سی پیک پروژه کې د افغانستان د شمولیت له طرحې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد وزارت وایان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سی پیک پروژه سیمه سره نښلوي، او دا چې د سیمې په نښلولو کې د افغانستان ګټه ده نو ځکه یې تطبیق ته چمتووالی نیسي. دی وایي زموږ ګټې د سیمې په نښلولو کې نغښتې دي، او دا چې موږ په وچه کې ګیر هیواد یو نو که په هره پروژه کې د افغانستان ګټې خوندي وي موږ یې هرکلی کوو، او د خپلو ګټو پر بنسټ په هغې کې پر شاملېدو او عملي کېدو ټینګار لرو. دی وایي د افغانستان په شاملولو کې د سیمې د هیوادونو ګټه ده، او همدې اهمیت ته په کتو دغه هیواد شاملېږي. ښاغلی قوقندي وایي په سیپیک کې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب په اړه ډېرې ناستې ترسره شوي او لا هم بحثونه دوام لري. دا پلان د لومړي ځل لپاره تېر کال په ډسمبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د خپل پاکستاني او افغان سیال سره په غونډه کې مطرح کړ. دا په داسال کې ده چې د آسیا کلنۍ مقایسوي راپور چې پرون یک شنبه خپور شو ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بوام فورم یا د بی ایف ای په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سیپیک افغانستان ته هم غزول کیږي. سیپیک د چین د بلټونو او سړکونو نوښت یا بی آر آی لخوا مهمه پروژه ده چې هدف یې د آسیا، اروپا، منځنی ختیځ او افریقا د لوجستیکي او ترانسپورټي شبکو نښلول دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې دا پروژه د چین او پاکستان ترمنځ غزول کیږي د کومې لپاره چې په پاکستان کې جدي کارونه روان دي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان له شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري، او افغانستان له دغې پروژې څه ترلاسه کولی شي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاشي په اړه وایي
دا مونږ چې پاکستان او چین یو ستراتیژیک ملګری دي، اما افغانستان د چارایي اهمیت لري. د دې طریقه به یو لنډ دا مزل وي، دویم ترانزیتي لارې به وي، دریم لا به د چین لاس راکړې وکړي په افغانستان کې زیاتې شي، او حتی چینایي کسان او کمپنۍ به افغانستان کې راشي او په مختلفو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان، چین او پاکستان هغه هیوادونه دي چې یو له بل سره خورا زیاته سوداګري لري. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل که یاد هیوادونه د منظمو لارو له طریقه سره ونښلي ګټه یې ټولې سیمې ته رسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
چین پریکړه کړې چې سی پیک د چین پاکستان اقتصادي دلیز به افغانستان ته غزوي. دا چې چین ولې په دې اقتصادي دلیز کې د افغانستان شاملېدل غواړي او د افغانستان د پاره د شمولیت اهمیت او ګټه پسې کې ده، زموږ همکارې نوشابه آشنا د اجرائیه ریاست اقتصادي مشاور او په کابل کې د امریکایي پوهنتون د بهرنۍ سوداګرۍ استاد مزمل شینواری سره مرکه کړې. هغه موږ ته داسې وویل
دغه دالیز چې دی د افغانستان لپاره مهم په دی چې دا د افغانستان د ډیورند د کرښې سره په څنګ کې تقریبا د چین نه همدغسې راځي لاندې تر ګوادر پورې ځي. که چېرته دوی تر افغانستان وصل شي نو د افغانستان د هر ولایت نه دې ته لاره پیدا کېدلی شي، او زموږ دغه ترانزیتي لاره چې ده د پاکستان نه بالخصوص اوبو ته د رسېدلو دپاره زموږ لاره ډېره لنډېږي. که موږ اوس وګورو په دې اواخر کې دا د غلام خان لاره خلاصه شوه، غلام خان سره 300 کیلومتره لاره زموږ کراچۍ ته نږدې کېږي. نو که په دې اساس باندې موږ همدغسې لاړ شو چې د پکتیا، پکتیکا، خوست او دسې لاندې چې بیا ورځي د قندهار او د قندهار نه مخکې هلمند، یعنې موږ کولی شو چې مستقیم همدې لپاره لاره پیدا کړو او د عامه ولایتونو نه مستقیم لاړ شي. نو د افغانستان لپاره به قیمت د انتقالاتو د اموالو او د ترانسپورت قیمت به ډیر راټیټ شي او په عین وخت کې به زمنګ بهر ته ډیر ضرور شي په لاندې لارې باندې. نو دا فائدہ ډیر زیاته. یو دا دویمه مسله دا ده چې کله چې چین رسمان دغه کوریډور افغانستان ته غځي نو په دې کې بیا چینایي تنها چون دې ته اقتصادي دهلیز هم ورکړی صرف ترانسپورټ نه دی. نو د دې تر څنګ نورې پروژې هم راتلی شي که هغه د معدنو بخش سرمایه ګذاري ده، که هغه په نورو مسایل دي زراعت دي دا ټول مسایل برکور سره راځي دا ټول مسایل راځي. نو دوی من حیث د اقتصادي دهلیز دا غواړي نه یوه لاره. نو په دې اساس باندې افغانستان ته ډېرې زیاتې ګټې راځي او بالخصوص دغه په ډیورنډ کرښې باندې څه پراته او محرومه خلک چې دي د دغو خلکو ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
په دغه دالیز کې د افغانستان د شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري او د چین لپاره ګټه څه ده؟
چین عموما په یو پالیسي باندې عموما کار کوي چې یو لار او یو کمربند دوی یو غټه پالیسي ده چې د هغې لپاره میلیاردونو ډالره دوی تخصیص ورکړی دی چې دوی غواړي هماغه مخکینی د ورېښمو لاره هغه راهیا کړي. ولې په بل شکل باندې چې په هغې کې دوی درې بخشونو باندې کار کوي، یو د بهر د لارې نه چې دغه خطونه مسیرونه خپل برابر کړي، دویم د اوسپنې د خط د لارې نه او درېیم د سړکونو د لارې نه. دوی چون په دې اړه کې دی چې د دنیا په اقتصاد کې د دوی ونډه ډېره زیاته ده او د دوی د تجارت لپاره دوی باید هر منطقې ته ځان ورسوي، نو په دې اساس باندې دغه کارونه پر مخ وړي. افغانستان که په دې کې شامل شي دوی ته یو خو دوی مستقیم مثال د قراپورم د لارې نه دوی راځي پاکستان ته او گوادر ته ځان رسوي چې گوادر دوی غواړي چې چین ته په دې طرف کې بهترین بحري لاره ده چې ځان ورسوي. په عین وخت کې چې افغانستان کله شامل شي نو دلته د منځنۍ آسیا سره د چین روابط ډېر ښه دي، نو دغه یو داسې حلقه جوړېږي چې تاجکستان افغانستان ته هم په دې لارې دوی راتلی شي، بیا د تاجکستان په لارې دوی حتی ایران ته هم وتلی شي، د ازبکستان د لارې نه چې د اوسپنې خط دی په هغې لارې هم راتلی شي افغانستان ته. نو د دوی دپاره هغه مختلفې لارې پیدا کېږي، بالخصوص د قراقرم لاره زیاتره په ژمي کې بند دی. نو دوی بیا کولی شي چې د تاجکستان د لارې نه افغانستان ته راشي او ځان بېرته د سیتاک طرف ته وباسي، ځکه عموما د کومو مناطقو نه چې د پاکستان په کشمیر کې تیریږي یا د ګلګت او بلتستان نه تیریږي دغه ډېر موسم ډېر سخت دی، یعنې ژمی ډېر سخت دی چې په عموما په ژمي کې دغه لارې بند وي. نو دوی دپاره یو بدیل لارې هم پیدا کېږي چې اوبو ته ځان ورسوي.
شنواره صاحب، که په سیمه کې د چین سیاست د همدې اقتصادي پروژو له نظره وکتل شي نو په نهایت کې چین څه ترلاسه کولی شي او هدف یې څه دی؟
دوی ډېر څه ترلاسه کولی شي، ځکه دوی خو په اقتصادي لحاظ تقریبا شاید 15 to 30 کلونو پورې دوی د نړۍ لومړی اقتصاد شي چې په هغې کې دوی ډېره غټه لاسته راوړنه لري. وایي په عین وخت کې دوی غواړي چې عین وخت کې په منطقي سیاست کې هم د دوی رول مهم وي. اوس چې موږ وګورو په دغې ملکونو کې بالخصوص که افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا وګورو، په دوی کې د غربي ملکونو هغه ډېر زیات دی، تسلط ډېر زیات دی. نو دوی غواړي چې د اقتصادي پروژو د لارې نه دوی خپل هغه سیاسي تسلط هم په لاس کښې راوړي. پاکستان کښې که موږ اوس وګورو، پاکستان په هر سړک کښې اوس که ګوري په هم په اردو هم په انګلیسي او هم په چینایي ژبې باندې دغه نښې وښودل شوي دي چې دا خپله د دوی هغه مستقیم تاثیر دی. د دوی تسلط په منځنۍ آسیا کښې هم ډېر زیات دی، د چینایانو چې د زیاتره غټې پروژې د منځنۍ آسیا هم د دوی په لاس کښې دي او د هغوی سره د دوی روابط هم ډېر ښه دي. نو په دې اساس باندې دوی د اقتصادي د لارې نه کوشش کوي چې په سیاسي اړیکو کښې هم خپل ځان ته حلیفان او دوستان پیدا کړي په داخل د دې منطقې کښې، چې تر څو په دې منطقې باندې د دوی دغه تسلط هم د اقتصادي د لحاظه هم د سیاسي د لحاظه برقراره اوسي.
بله، ډېره مننه شینواره صاحب، کورم ودان،
خوشحاله اوسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویاند وایي چې د حکومت مشران او ځینې ښکیل دولتونه کوشش کوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال هیواد ته راستون شي. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند د ویاند په خبره په دې وروستیو کې داسې نښې لیدل کېږي چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست هیواد ته د عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو هڅې کوي. بشیر احمد تینج د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو قانوني پارلمان د رامنځته کېدو لپاره برخه واخلي. د ښاغلي تینج په خبره ښاغلی دوستم به په نږدې راتلونکي کې هیواد ته راستون سي او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپله دنده پرمخ یوسي.
د یو آخر
هغه وای په دې وروسته کې د اجرایه ریاست محترم مقام د جمهور ریاست محترم مقام او د افغانستان په مسایلو کې ښکېل هیوادونه په یو نه یو ډول د ماوین صاحب عبدالرشید دوستم د نشتون په اړه اندېښنه لري او په ورته وخت کې د لومړۍ درجه شخصیتونو د انسجام په برخه کې د هغه په حضور ټینګار کوي. له دې یوه ورځ مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له صدراعظم سره په ګډه خبري ناسته کې ویلي وو چې نوموړي د ترکیې له صدراعظم سره په کتنه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه هم خبرې کړې. که څه هم په دې اړه د ترکیې له صدراعظم بینی علي یلدرم نه پوښتنه وسوه خو په اړه یې ځواب ورنه کړ. خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي ترکیه حق لري چې په دې اړه خپل نظر له افغان حکومت سره شریک کړي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د ښاغلي عبدالله له دا ډول څرګندونو هرکلی وکړ او هغه یې مسؤلانه وبللې. عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد ایشچی سره په ناوړه کړنو تورن سوی. ښاغلي ایشچی په 1995 کال کې ادعا وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال هغه جنسي ځورولی او وهل ټکولی ده. که څه هم یو شمېر حکومتي چارواکي دغه قضیه حقوقي بولي او ویلي دي چې یاده قضیه به د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې وڅېړل سی. خو یوې ابتدایي محکمې له قضیې سره د تړاو په تور د ښاغلي دوستم ځینې ساتونکي په بانه محکوم کړل. دا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوسیه دا محل تر پلټنو او څېړنو لاندې ده کنه د افغانستان سترې محکمې او لوی څارنوالي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه د عبدالرشید دوستم بېرته ستنېدل کومه ستونزه نه لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ول
د جمهور رئیس لومړی مرستیال در اتاق لپاره هیواته د حقوقي لحاظ استول ستونزه وجود نه لري. هغه د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی. د جمهور رئیس سره په یو انتخاباتي ټیکټ کې راغلی دی او د هغه سره په یو ځای خپل په اصطلاح هغه دوره چې تکمیلی کی دغه سره بیا د کار دوره هم تکمیلی کی.
ښاغلی مددزی د غشان وای د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو ته په کتو د دوستم لپاره داسې محکمه دایری ګلکه د ولسمشر لپاره چې د افغانستان په اساسي قانون کې په پام کې انیول سوی ده. خو د نوموړي په خبره ده چې د دې ډول محکمو لپاره د لوی جرګې یو رکن نه دی بشپړ سوی. نو د ولسمشر د لومړي مرستیال محکمه هم د ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې ستونزمنه بریښي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل روسي سیال ولادمیر پوتین او ایران په سوریه کې د یک شنبه ورځ د کیمیاوي وسلو د برید لامل پړبللی. پام وکړئ د رپورټ ته چې برېښنا عمر خیلی د وړاندې کوي.
دمشق ته څیرمه د اسد د مخالفینو په کنټرول کې د دوما خارګوټي باندې د کیمیاوي برید وروسته د ماشومانو انځورونه د نړیوالو غوسه راپارولې ده. عیني شاهدان وایي له ناروغانو څخه د کلورین او بویزي او د ځینو پوستکي شنه شوي چې د اکسیجن د کموالي نښه ده. د امریکا ولسمشر د سوریې په دوما کې د ملکیانو په مرګ ژوبلې غوسه ښکاره کړې او ژمنه یې کړې چې عاملین به یې تاوان ورکړي.
ولسمشر پوتین روسیا او ایران د بشار الاسد په څیر له وزناوره د دفاع په خاطر مسؤل دي او تاوان به ورکړي.
د سپینې ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار توماس بوسرید ای بی سی نیوز ته وویل چې ولسمشر د ملي امنیت له جکپورو چارواکو سره سلا مشورې کوي.
دا یوازې د متحده ایالاتو موضوع نه ده. په دې مسالې باندې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې ټول هیوادونه او ټول خلک ورباندې موافق دي چې کول یې د منلو وړ نه دي.
خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا ډول تورونه پارونکي بللي دي.
زمون پوځي کارپوهان او د سوریې د سرې میاشتې استازي هلته شته چې نړیوال شهرت لري. هغوی په ملکیانو د کلورونو یا کوم بل ډول کیمیاوي موادو نښې نه دي پیدا کړې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لویدیز د سوریې د حکومت په ملاتړ تورن کړی.
هی غربه، څو وخت به په دې فکر کوي چې په ختیځ غوطه کې مې څومره ښځې او ماشومان ووژل او موږ ووایو چې تاسو رښتیا انصافداره یاستئ.
د کلورین احتمالي برید د شنبه په ورځ یوه ورځ وروسته لاغه ترسره شو چې ترامپ له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه څرګنده کړه. د امنیتي چارو مشاور وایي امریکا په سوریې کې تر خپلې ونډې ډیر کار کړی دی.
د دې وخت را رسیدلی چې سیمه ییز شریکان په دې مسأله کې برابره ونډه واخلي. یوازې امریکایي عسکر نه، ټوله نړۍ باید خپلو منابعو او عسکرو سره ونډه واخلي. امریکایي عسکر باید په یو وخت کې په منځني ختیځ کې شپږ اووه جګړې ونه کړي.
بلخوا د سوریې حکومت او متحد مسکو ادعا کوي چې نن دوشنبې په سوریې کې پر یوې هوایي اډې برید اسرائیلي الوتکو کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ سنا د سوریې پر حکومتي پوځي اډې ټي فور د برید راپور ورکړ، خو د تلفاتو په اړه یې دقیق معلومات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار د لندن میشتې ډلې بیا ویلي چې لږ تر لږه 14 حکومت پلاوه جنگیالی پکې وژل شوی چې ایرانی ځواکونه هم پکې شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
پاکستان د پوز لخوا په پښتونخوا او فاټا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خلاف د بلجیم په پلازمینی براکسل کې د اپریل په 14 نیټه یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. زمونږ همکار خلیل خان د دې کانفرنس د تنظیمون کې مالک بازی سره مرکه کړي. تاسو ته دراورو،
تاسو پلان لري چې په براکسلز کې د اپریل په 14 یو نړیوال کانفرنس جوړ کړئ؟ که په لومړي کې دا راته ووایاست چې دا کانفرنس د څه دپاره او په کومه موضوع د خبریالانو او د خلکو سره خبرې کوي؟
دا په 14 تاریخ چې کوم زموږ پروګرامونه دي، دا خو د پښتون تحفظ مومنټ لخوا چې کوم د پښتنو یو غورځنګ روان شوی دی، تاریخ روان شوی دی د پټول نړۍ کې، بیا په ماکوم پښتونخوا وطن کې زموږ سیمینار او زموږ لارین هم د دې یوه سلسله ده. موږ په دې سیمینار یا دا کانفرنس چې موږ کوو، په دې کې نو تر ټولو غټ مقصد هم دا دی چې په پښتونخوا وطن کې، بالخصوص منځنۍ پښتونخوا پاټا کې، چې ظلم د پاکستان فوجیانو یا ایجنسیانو لکه آی ایس آی، ایم آی، دوی په پښتنو شروع کړی دی. سره کمې هلته خلک وژلي دي، سره کمې د خلکو کورونه وران کړي دي، سره کم د خلکو کاروبارونه، مارکیټونه، دوکانونه وران کړي دي، بیا سره کم خلک بېل عدالته وژلي دي، بیا سره کم خلک بېل پښتنې، بېل اشتنې، لس لس کاله، پنځه پنځه کاله، شپږ شپږ کاله دوی ور کړي دي. دا دوه ډېر زره انسانان. نو پر دې دغه زموږ را بنیادي ایجنډا دا ده. نو د کانفرنس ایجنډا هم دغه ده چې د بشري حقوقو خلاف ورزي په محکوم پښتونخوا وطن کې، سن په پاټا کې د پاکستاني فوجیانو لخوا. دې دپاره موږ کوشش کړی دی چې په یورپ کې چې د هیومن رایټس، د یونایټډ نیشن هیومن رایټس کا مشره ده، هغې ته مو دعوت ورکړی دی. خدای دې وکړي چې یوه دا ورځ شون د شنبې ورځ راځي، خدای دې وکړي چې راشي. البته موږ نور خارجان خلک هم مېلمانه کړي دي، نو هیله ده چې ښه ضرور کانفرنس کوي.
او د دې علاوه تاسو ویلي چې یو مستند فلم هم ښکاره کوي، که په دې اړه څه معلومات راکړي چې دغه فلم چا جوړ کړی دی او په دې کې کوم معلومات چې خپریږي هغه څومره رښتینی او حقیقي دي؟ او بل خبره ده که څوک غواړي دا فلم وګوري نو له کومه ځایه ترلاسه کولی شي؟
دا فلم بالکل تر اوسه پورې چا نه دی کتلی، بلکې دا اوس هم وا زه فکر داسې کوم چې اوس لا هم کار پر شروع دی. با هغه ایډیټینګ شان فلم جوړ شوی دی، هغه ایډیټینګ او پر دې شان باندې هلته ملګري لګیا دي. بالکل داسې تازه فلم دی درس جوړ کړی دی. په دې کې بالکل داسې دی چې کم خلک د دهشتګردۍ وکټیمز دي، یا د فوج دهشتګردۍ، د ایس آی دهشتګردۍ، یا بل خواته چې د دوی مزدوران دي، طالبان د دوی ایجنټان دي، د دوی د دهشتګردۍ کم خلک واقعي وکټن دي. دا خلکو په دې کې انټرویان دي، دا خلکو به چې کم توانونه ورسېدلي دي یا کم مشکلات دی لري، دغسې یو شی چې هغه د انساني او بشري حقوقو په حواله باندې دي، داسې یو فلم دی. بیا دا فلم چیرې ترلاسه کیږي؟ چې موږ ته راورسېدی، بیا موږ تاسو ته بالکل درکړو. چې
او له مخې چې تاسو وویل چې په دغه سیمینار یا کانفرنس کې موږ له درکسو کسانو پاړه خبرې کوو او دغه راز چې کوم ظلم زیاتی د پاکستان استخباراتي ادارو د پښتونخوا په سیمو کې کړی دي. په دې اړه هم داسې یو دقیق اسناد وړاندې کوي یا د خلکو مرکه کده فلم په اړه به خبرې کوي.
دا خدای ستاسو چې موږ د کانفرنس ترتیب هم داسې دی چې موږ کانفرنس شروع کیږي، د کانفرنس ګډونوالو ته هرکلی خبر ورته کوو، بیا به فلم وي، د فلم سره به انګلش سبټایټل وي، بیا به موږ یو سړی ولاړ وي هغه به بیا د دې فلم چې کوم واقعیت کیږي هغه ټول به په انګلش باندې د خلکو ته ٹرانسلیٹ کی یا دے خلق تا ترجمہ کی او پاتو سو اسناد اسناد خو موږ کوشش کوو چې وا تمرا اسناد په لاس راشي هغه اسناد هم دخو د دې کانفرنس موږ ګرسره په مجموع کې چې موږ کم شای تر لاس کول غواړو چې دا څومره ډاکومنټ سال تر دې سپیچز وا سپیچز موږ داخل کو تور کړی دي چې هغه ډیر وا وتلی سیاسي کارکونان دي یا چا څوک په پولیټیکل ساينس کې ډاکټران دي، پولیټیکل ساينس کې وا دی ایم پیلز کړي دي، داس خلکو ته موږ مقالې مور کړي دي، دوی به بالکل وا پردغه د شپږدی باندې مقالې تیار کړي دي، درې مقالې دي هغه سره دوی سپیچ هم نو دا بیا موږ ټول یو ځای کوو، بیا دې یو فایل جوړو فلم په یو سپیچ کې، دا به بیا موږ ټول نړیوالو ادارو ته چې دلته په برسل کې د یورپین یونین په والا د یونایټډ نیشنز په والا باندې دا ټول شان بیا موږ راغوي ته بالکل داسې پک او نشي دا غوي زموږه تر کوم چې دا موږ د سیمینار او د کمرې د کاروایي و د دې دا ډاکومنټ
ډیر مننه ملک بازي صاحب چې موږ سم خبري وکړه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاق آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غاق آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د مصر د ګرځندوی صنعت په تیر سو کلونو کې د بے ثباتۍ لامل ټکنې شوې ده، خو اوس بیرته پخې کېدو ده. په شمال ختیځ کې د اکثر په خار کې د ګرمې هوا بالونه چې تیر کال سو پیښې پکې وشوې اوس ورته یو ځلې بیا ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو مخه کړې. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا سیلانیان سهار وختي د غساحې ترازی او غواړي د اکثر تاریخي سیمې له هوا وګوري. د پورته نه په دې سیمه کې د نیل سین او کرینیز ځمکې ښکاري. نن سار دلته هوا خده او ګڼ شمېر سیلانیان خوشاله دي چې په دغه بالونونو کې په آرامه د ځمکې نه پورته شي او د اکثر منظرې وګوري.
موږ د نیل سیند او دښتې او شنې ساحې ترمنځ جلاواله ډېر ښه ولیدو. دا په رښتیا ډېره ښکلې منظره ده چې دوه جلا مختلف سیمې پکې ښکاري.
ټام سبحان او هیلن جیوفرای د فرانسې نه راغلي.
موږ د شاهانو تاریخي دره ولیدله، رښتیا ډېره ښکلې وه. موږ غوښتل چې د معبدونو په سر بیا په بالونو کې تیر شو، خو همدومره هم ډېر ښه و. موږ په دې سیمې کې د ټولو غرنیو ساحو منظر ولیدو.
بالون خوندي او مستحکم دی او ډېر کم کټکان وخوري. چلوونکی پوهېږي چې څه وکړي او موږ هېڅ ستونزه نه لرله. ما خو ځان ډېر خوندي احساس کړ.
دغه سیلانیان او د بالون چلوونکي تر سفر وروسته یو ګډ انځور اخلي او د بالون د شرکت د خاورته تصدیقونه هم ورکول کیږي.
دا موسم د بالون د پورته کولو لپاره ډیر ښه دی. دا د اکتوبر میاشتې نه پیلېږي او تر اپریل پورې دوام کوي. په دې وخت کې د ایستر او نوي کال جشنونه هم روان وي، نو اوس وخت کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، ځکه نو ډیر ښه وخت دی.
کپټان مدبولی د بالون الوزولو لپاره 12 مصریان روزلی دي او وی په ټوله نړۍ کې یوازنه کس دی چې زر ساعته تر شپږ سوه زره فیټه پورې بالون پورته کړی. دا تر ټولو لوی بالون ګڼل کیږي چې 22 کسان پکې ځایږي. بالونونه به خوندي، خو د پیښو امکان نشي ردېدلی. تر ټولو خونړۍ پیښه په 2014 میلادي کال کې په همدې اقصر کې شوې وه چې 19 سیلانیان پکې وژل شوي وو. خو د بالون د شرکت مامورین وایي په تیرو لسو کلونو کې په نوي زیلاند، سلوانیا او امریکا کې هم د بالون ډېرې بدې پیښې شوې دي، خو په رسنیو کې ډېره کمه یادونه شوې.
اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو له زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دواړه برخې واورېدئ. که تاسو نه زموږ پروګرام پاتې شوی وي، نو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان او د دری برخې خبرونه اورېدل ما ایمیل.